السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ سے پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے حوالے سے
دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نسل العزیز دا کال دوزر دیارلس دا فروری دا میاشتے پا اومبے نیٹا دا بیت الفتور لندن ارشاد فرمائے لیوا دل تب دہائے خود بھی پختو ترجمہ دا ہوا پر خدمت کران لکھو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ پاکستان میں خاص طور پہ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
تیرا جمعہ
اس وقت میں
دولسم ربیع الاول و یعنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا باسعادت ولادت ورز او پاکستان کے جلسے جلوسوں روان ہو نو دا ہوئی بارے کے دا سابقہ تجربوں پر بنیاد ماں ویلے ہو چھے قوی امکان دا دے چھے دا سیرت او دا عشق رسول ذکر بکم وی او دا مسیح موعود علیہ السلام او دا جماعت خلاف دا مغلزات او دا دریدہ دہانہ مظاہرہ بزیادہ کی گی خصوصاً پر اب وقی
دوسری طرف حضرت مسیح علیہ السلام ہے جو کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام
نو رپورٹ نے چکم راغلے دی نو داغوی مطابق دیوم داسی شوی دی د ربوی په کوڅو کې جلسې جلسونه راوستلي وو چې پکې کنزلې او بدر ډول شوي دي. هغوی د هر څه ویلو ازادي لري، خو احمدیانو ته د خدای او د رسول نوم اخیستو اجازت هم نشته. بهرحال دا د علماء سو کار دی. خدای پاک دی په دې قوم رام وکړي چې د هغو خلکو نه دوی خلاص شي چې تش په نامه عالمان دي. دا کنسل او بدرت ویل هم د دوی کار دی، او دې نه دوی لاس نشي پورته کولی. خو دوی که کنزلې کوي یا نور څه خنډان ودروي، خو د جومات د ترقۍ لاره بندولو کې داسې زونه هېڅ کردار نشي لوبولی، بلکې هر مخالفت د جومات قدم د ترقۍ په لاره نور هم وړاندې بوزي. دا وخت به زه د مسیح موعود علیه السلام ځینې تحریرونه تاسو ته وړاندې کوم چې د کومو نه د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم شان، د هغوی د مقام، او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپل آقا او متاثر د عشق او د مینې، او د هغوی د پر د غیرت اظهار کیږي او د دې نمونې ملاویږي. یو طرف ته خدا مخالفین دي چې دری د دهانی کوي، او بل طرف ته حضرت مسیح موعود علیه السلام دي چې څرنګه هغوی د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم شان بیانوي. په ټولو انبیاءو د رسول الله د فضیلت بیان کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي، اصل حقیقت دا دی چې ټول انبیاء کې افضل هغه نبی دی چې د دنیا مربی اعظم دی، یعنی هغه تن چې د چا په لاس د دنیا فساد اعظم اصلاح پذیر شو. هغه توحید چې د دنیا نه ورک وو ښکارېدو نه، هغه یې په ځمکه قائم کو. چا چې ټول باطل مذهبونه په حجت او په دلیل مغلوب کړل، او د هر گمراه شکونه لرې کړه. چا چې د هر ملحد وسوسې لرې کړې، او د حقانی اصول د تعلیم په وسیله د نجات رښتونی سامان له نوې سره عطا کو. پس په دې دلیل چې د هغه فایده او فازه د ټولو نه زیاته ده، د هغه درجه او رتبه هم ټولو نه بره ده. اوس تاریخ موږ ته دا وایي، آسمانی کتاب د دې شهادت ورکوي، او چې څوک سترګې لري هغوی په خپلو هم کتی شي چې هغه نبی چې په دې قاعده د ټولو نه افضل ثابتېږي، هغه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی. دا د براهین احمدیه حواله ده. بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاق کریمه عظمت په بیان کې مسلم اسلام فرمایي، مثلا اگر یہ کہا جائے کہ یہ درخت عظیم ہے تو اس سے یہ مطلب بردباره او حلم کې حضرت موسی د بنی اسرائیل ټول انبیاء او نوران دی وو، او په بنی اسرائیل کې نه مسیح او نه بل څوک نبی داسې وو چې حضرت موسی علیه السلام علی مرتبه ته رسیدلې وي. تورات نه دا ثابت ده چې په اسرائیلي نبیانو کې د رفق، حلم او د اخلاق فاضله په لحاظ حضرت موسی د ټولو نه بهتره وو او په ټوله فوقیت لرلو. لکه څنګه چې د تورات د شمیر د کتاب د 12 باب 3 آیت کې لیکلي دي چې حضرت موسی علیه السلام د ځمکه په لمن وجود لرونکي ټول انسانانو نه زیات بردباره وو. نو خدای پاک په تورات کې د حضرت موسی علیه السلام د بردباره داسې تعریف کړی دی چې داسې تعریفي کلمات یې بلې چا دپاره نه دي استعمال کړي. خو په قرآن کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاقي فضیلت چې کوم ذکر دی، هغه د حضرت موسی نه په زرګونو درجه زیات دی، ځکه چې خدای پاک دا فرمایلی دی چې حضرت خاتم الانبیاء د هغو ټولو اخلاقي فضیلت جامع دی چې کوم په متفرق طور انبیاءو کې موجود وو. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حق له دا فرمایلی دی چې انک لعلى خلق عظیم، ته په خلق عظیم یې. او د عظیم لفظ سره چې د کوم څه تعریف وشي، هغه د عربو په محاوره کې د هغه څیز د کمال انتها طرف ته اشاره کوي. مثلا که دا وویل شي چې دا عظیمه ونه ده، نو د دې مطلب به دا وي چې د ونو دپاره څومره طول و عرض او تناوری ممکنه ده، هغه ټوله دې ونې ته حاصله ده. عمدغه رنګ د دې آیت مفهوم دا دی چې څومره اخلاق فاضله او شمایل حسنه انسانی نفس ته حاصلېدی شي، هغه ټول اخلاق کامله او تامه په نفس محمدی کې موجود دي. نو دا د داسې اعلی درجه تعریف دی چې دې نه زیات ممکنه نه دی. او یو بل ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ته فرمایلی دي چې وکانه فت الله علیک عظیمه، نو هغه عمدې طرف ته اشاره ده چې په تا د خدای فضل د ټولو نه زیات دی او یو نبی هم سم مرتبې ته نشي رسېدی. د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په شان کې عمده تعریف د زبور 15 باب کې موجود دی، لکه څنګه چې فرمایلی دي چې خدای چې ستا خدای دی، د خوشحالۍ په روغن ته د ستا د مصاحبانو نه زیات معتر کړی یې. دا هم د براین احمدیه حواله ده. بیا چې کوم د اعلی درجې نور رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ته حاصل وو، د هغه په ذکر کې سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایي د اعلی درجه هغه نور چې انسان لور کړی شو، یعنی انسان کامل نه، هغه په فرښتو کې نه وو، پستورو کې نه وو، سپوږمۍ کې نه وو، پنمر کې نه وو، هغه د ځمکې سندونو او دریابونو کې هم نه وو، هغه لال یا قد زمرد الماس او مرغلرو کې نه وو. غرض دا چې د ځمکې او د اسمان هیڅ څیز کې هغه نه وو، صرف په انسان کې وو، یعنی انسان کامل کې چې اتم اکمل اعلی او عرفا فردی زمونږه سید و مولا، سید الانبیاء، سید الاحیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو هغه نور دی انسان لور کړی شو، او د مراتب په لحاظ د هغه رنگ لرونکو ته هم، یعنی هغه خلکو ته چې سقدر د هغه رنگ لري، او دا شان په اعلی اکمل او په اتم طور زمونږه سید، زمونږه مولا، زمونږه هادی نبی امی صادق او مصدوق محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لرلو. لکه څنګه چې خدای پاک په خپل قرآن کریم کې فرمایي
قل ان صلاتي و نسکي و محیاي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم غفور الرحیم فقل اسلمت وجهی للہ و امرت ان اسلم لرب العالمین.
یعنی دوی ته وایي چې زما مون، زما عبادتونو کې جهد، زما قربانی، زما ژوند او زما مرګ، هر څه خدای د پاره، د خدای په لاره کې دي. هماغه خدای چې د ټولو عالمونو رب دی، چې هیڅ څوک شریک نه لري، او مالا د دې خبرې حکم راکړل شوی دی او زه اول المسلمین یم. یعنی د دنیا د ابتدا نه تر د دې ختمېدو پورې زما په شان یو کامل انسان نشته چې هغه د دومره اعلی درجې فنا فی الله وي چې څوک د خدای ټول امانتونه هغه له واپس ورکوونکی وي.
شخص در حقیقت تمام دنیا یہاں تک کہ بت پرستوں اور تمام فاسقوں سے بدتر ہے.
دا خدای منتونه غلا واپس ورکون کی نه مطلب دا دی چې خدای پاک څومره کارونه زمواره انسان ته سپارلې دي، کم فرایز او حقوقی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم سپارلې وو، دا غوی د ادایګي چې کم انتها کې دیشوا هغه دی فرمایلی وو. نو مسیح علیہ السلام فرمایي چې دی آیت نه دا هغه نادانه موحدینو رد کیږي چې څوک دا اعتقاد لري چې زموږ د نبی صلی الله علیه و علیه وسلم کلی فضیلت په نورو نبیانو ثابت نه دی، او ضعیف حدیثونه وړاندې کوي او وایي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دې خبرې نه خلک منې کړي دي چې هغوی له د یونس بن متان هم زیات فضیلت ورکړی شي. دا کم عقل خلق پوئیگی نا چکا دا حدیث صحیح وی، یعنی اول خود دا حدیث پتہ نہیں چکا دا صحیح ہم دے او کنا، خو که صحیح امنی لیشنو بیا ہم دا دا انکسار و دا تزلل پتور دے چھ ہمیشہ زمان دا رسول اللہ عدد ہو دا ہر خبر یا موقع یا مال وی که یو سالے پا خپل خط کے زان تا آخ کر عباد اللہ لیکی نو دین دا نتیجر آوخ کل چھ دا سڑے پا حقیقت دا دنیا طول خلقو انتر دے چھ دا بد پرستانو دا طول فاسقانو نو ہم بتر دے او پا خپل اقرار کئی چھ آخ کر عباد اللہ دے دا سمرہ کمکلیو دا نفس شرارت دے پا غور قتل پکار دے چھ پا دے حل کی چھ اللہ جل شانہو دا رسول اللہ نم اول المسلمین دی او د ټولو اطاعت گزارانو او د فرما بردارانو سردار ټاکل دی او ټولو نه مخکې امانت واپس ورکوونکي هم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ګرځولې دي. نو بیا دینه پس هم د قرآن یو منون کې د پر ځای پاتې کیږي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په اعلی شان کې د سقسم جرو کې پر دے موصوف بالا آیت کی خدا پاک اسلام دا پارا گن مراتب اٹا کل او دا ٹولو درجونا اعلی درجے اما اٹا کل چکا میں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت عنایت کرے دا سبحان اللہ معظم شانو کا یا رسول اللہ. فرمائی فارسی شعر دے چے موسیٰ و عیسیٰ ہما خیل تو اند جملہ دری راہ تو فیل تو اند، یعنی موسیٰ و عیسیٰ ټول هم ستاسو د ډلې نه دي او ټول په دې لاره ستاسو ته پیل دي. بیا مسیح اسلام فرمایي چې بیا باقی ترجمه دا ده چې الله جل شانو خپل رسول ته فرمایي چې دوی ته ووایا چې زما چې کومه لاره ده هماغه سما ده، نو تاسو زما پیروي وکړئ او په نورو لارو مزئ، گینے اغبم د خدای نه لری بوزي. دوی ته وای چې کتا سو خدای سره مين لری نو راځي ما پسې زما لار اختیار کړي، یعنی زما په طریق قدم کېګ دی چې د اسلام اعلی حقیقت دی. نو خدای پاک به تاسو سره مينو کی او تاسو ټول ګناونه به وبخي. دوی ته وای چې زما لار دا ده چې ما ته حکم شوی دی چې خپل ټول وجود خدای ته وسپارم او ځان رب العالمین د پر خالص کم، یعنی هغه کې فنا شم او څنګه چې هغه رب العالمین دی نو زه خادم العالمین شم او سره د پوره تن د هغه او د هغه د لارې شم. نو ما خپل ټول وجود او څه چې زما وو د خدای کړل او زما هیڅ نه دی پاتې، څه چې زما دی هغه ټول د هغه دی. پس دا د رسول الله مقام او دا د هغې اسوه ده چې هغوی قایمه کړې ده. او زمونږ مخالفینو ته وګورئ چې اسوه خدا ده چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم رحمت له ځان سره راوړی وو او دوی خلک کلمه ویونکي له هم اذیت ورکوي. دا ولې چې ما وویل دا د آینه کمالات اسلام وه. بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د فیض او د نبوت د وسط په بیان کې حضرت مسیح اسلام فرمایي اسلیه قدرت الهی کی تجلی بھی ان کے مزه د حضرت موسی علیہ السلام د حضرت عیسی علیہ السلام او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خدای امیو دے دری خدایان نه دی، خدای تجلیات پرو هم هغه یو خدای کې دری شانونه ظاهر شول. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمت صرف د بنی اسرائیل او فرعون پورے محدود وو، زکا پاغوی بائیں دا قدرت الہی تجلی ہم طرح وہا دا محدود وو. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر دا ہاغ زمانے او دا آئندہ زمانو طولو بنی آدم باندے وو، نا دا تورات تعلیم با دمرا محدود او ناقص نہ ولا کسنگ چ اس دے ہم دا غرنگ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمت صرف دا یہودیانو یو سو فرقو پورے محدود وو چې کم داود نظرون وړاندې وو او نور قومونو او د آئنده زمانه سره داود همدردی هیڅ تعلق نه وو، نو ځکه د قدرت الهی تجلی هم داوی په مذهب کې طرحه وه محدود وه چې څومره همت دا هغوی وو او آئنده دپاره په الهام او په وحی مهر ولګېدو. او د انجیل تعلیم هم صرف د یهود د عمل او د اخلاق د خرابو د اصلاح دپاره وو. کفارے کا من گھڑت مسئلہ پیش کر دے ٹولی دنیا پر مفاسد داغے نظر نہ وہ اب عیسائی قوم نو ځکه انجیل هم د علمی اصلاح نه قاصر دی، بلکې هغه صرف د هغو یهودیانو د موجوده بد اخلاقۍ اصلاح کوي چې کم د نظر وړاندې وو، او چې کم د نورو ملکونو یا د آینده زمانو خلک وو د هغوی حالات سره انجیل هېڅ سروکار نه لري. که انجیل د ټولو فرقو د مختلفو طبیعتونو اصلاح د نظر وړاندې ساتلی وي، نو د هغې به هغه تعلیم نه و چې کم اوس موجود دی. خو افسوس دا چې یو طرف ته خدای انجیل تعلیم ناقصه وو، او بل طرف ته د خود ایجاد خود ایجاد غلطیانو هم ډیر نقصان ورسېدو، چې یو عاجز انسان خامخا خدای جوړ کړو، ځان نه د کفاره مسله جوړه کړه چې د کمې په وجه د عملی اصلاح د کوششونو ور یک لخت بند کړی شو. اوس عیسائی قوم په دوګونه بدقسمتۍ کې مبتلا دی. یو خدا خدای پاک له طرفه د الهام او د وحی په وسیله د دوی مدد نشي کېدی، ځکه چې په الهام مهر لګېدلې ده، او دویم دا چې د دوی په عملي طور مخکې قدم نشي اخیستی، ځکه چې کفاره د مجاهداتو د صحیح د کوشش نه ودرولې دي. خو چې په کم کامل انسان قرآن شریف نازل شوی دی، د هغه نظر محدود نه وو، د هغه په عام غمخوارۍ او په همدردۍ کې څه قصور نه و، بلکې د زمانې او مکان په اعتبار د هغه نفس کې کامل همدردی موجوده وه. نو ځکه د قدرت د تجلیاتو کامله او پوره برخه هغه ته حاصله شوه، او هغه خاتم الانبیا شو. خو په دې مانو کې نه چې آئنده به هغه نه څه روحاني فیض نه حاصلېږي، بلکې په دې مانو چې هغه صاحب خاتم دی، د هغه د مهر نه بغیر هیڅ فیض چاته نشي رسېدی، او د هغه د امت لپاره د الهي مکالمو د مخاطبو دروازه به تر قیامت بند نه شي. هغه نه بغیر بل یو نبی هم صاحب خاتم نه دی، صرف هغه دی چې د چا په مهر داسې نبوت هم ترلاسه کېدی شي چې ور دپاره امتی کېدل لازمي دي. او د هغه همت او همدردي دا ونه وخته چې امت په ناقص حال پرېږدي، او دا یې خوښ نه و چې په هغوی د وحي دروازه بند نه شي چې د معرفت د حصول اصل جرونه ده، او د خپل د ختم رسالت نشان قائم ساتلو دپاره دا اوغخته چې د وحی فیض دی د هغوی د پیروی په وسیله ملاویږي، او کم تن چې امتی نه وي په هغه دی د خدای د وحی دروازه بند وي. نو خدای پاک په دې مانو کې دوی خاتم الانبیا ګرځولی دي. نو تر قیامت دا خبره قائمه شو چې کم تن په رښتونی پیروی په وسیله خپل امتی کېدل ثابت نه کی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مطابقت کې خپل ټول وجود مهم نه کی، نو داسې انسان تر قیامت نه کامل وحی حاصلولې شي، او نه کامل ملهم بللې کېدی شي، او نه کامل ملهم کېدی شي، ځکه چې مستقل نبوت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شو. خوزلی نبوت چې مطلب دا دی چې محمدی فیض نه وحی حاصلول، دا به تر قیامت باقی وي، چې د انسانانو د تکمیل لاره بند نه شي، او دا نشان د دنیا نه ختم نه شي چې د رسول الله همت تر قیامت دا غوښتي دي چې د الهي مکالماتو او د مخاطباتو ورنه دي خلاص وي، او معرفت الهیه چې د نجات مدار دی هغه مفقود نه شي. یو صحیح حدیث نه هم د دې خبرې په تبو نه لګي چې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نه په سوګدا سے نبی راتلون کې دی چې امتی نه دی، ینه د دوی د پیروی نه فیضیاب نه دی. دا حواله د حقیقت الوحی ده. بیا د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د دعاګانو او د تربیت په وجه د صحابه د مقام او د ترقیات ذکر کیا. حضرت نسیم اسلام فرمایي یا نشان دے سکتا ہے د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم صحابه د صحابه پزرونو کې د خدای د عشق هغه جوش پیدا شو، د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د توجه قدسی هغه تاثیر د دوی پزرونو کې ظاهر شو چې هغوی د خدای په لاره کې خپل سرونه لکه د ګړو د چلو ورکړه. په خوانو امتونو کې څوک موږ ته دا خیلی شي یا نشان راکولی شي چې هغوی هم داسې صدق او صفا خیلی وه. بیا د حضرت موسی علیه السلام مثال هم دی ورکړی دی چې د هغوی په کام کې هم داسې څوک نه ښکاري. بیا فرمایي د حضرت مسیح د صحابه حال واورئ، څومره چې حواریان وو هغوی چې د مصیبت وخت وکتو نو تښتېدل، او یو هم پکې استقامت نه خیلو ثابت قدمه پاتې نه شو، او بزدلی په هغوی غالبه شوه. خو زمونږ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم صحابه د تورو په سوري کې هغه استقامتونه خیل او په مرګ داسې راضی شول چې سوانی لولو نو جړه راضی. بس هغه سس زو چې داسې عاشقانه روی دوی کې پوکلې وو هغه کم لاس چې دوی کې دومره تبدیلی راوسته. یا خو د جاهلیت په زمانه کې د هغوی دا حالت و چې د دنیا چنجی وو او د معصیت او د ظلم یو قسم هم داسې نه و چې ظهور دوی نه نه و شوی. او یا بیا د دې نبی د پیروانه پس خدای طرف ته داسې راغلی شو لکه چې خدای د دوی اندرون کې سکونت کړی دی. زه رښتیا وایم چې د هغه پاک نبی هم دا توجه وه چې دا خلک د یوسف لی ژوند نه یو پاک ژوند طرف ته راغلل او خلک چې د فوجونو په حساب اسلام کې داخل شو نو د دې وجه توره نه وه بلکې دا هغه د دیارلسو کالو د جړا او د زاري او د دعا او د تضرع اثر و چې کوم رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په مکې کې کړی وو. او د مکې ځمکې وویل چې زه د هغو مبارکو قدمونو لاندې یم چې د چا زړه د توحید دومره شور جوړ کړی وو چې اسمان د هغه د جړا او زاري نه ډک شو. خدای بې نیازه دی، هغه ته د هېڅ هدایت یا د زلالت پروا نشته. یعنی که څوک هدایت بیا مومي یا ګمراه شي هغه هېڅ پروا نه لري. پس د هدایت دا نور چې د عرب په جزیرې کې په خاره کې عادت تور ظاهر شو او بیا په دنیا کې خور شو، دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د زړه د سوزش تاثیر وو. دا د هغوی دعاګانې وو چې د زړه نه راختې چې دنیا د هدایت بیا مومي. فرمایي چې هر کام د توحید نه لري او مهجور شو خو اسلام کې د توحید چینه روانه ده. دا ټول برکتونه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دعاګانو نتیجه وه، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایلی دي لعلک باخر نفسک ان لا یکونو مؤمنین، یعنی ته په دې غم ځان وژنې چې دا خلک ایمان نه راوړي. بس که د پخوانی نبیانو امت کې چې د دې درجې صلاح او تقوا پیدا نه شو نو د دې وجه همدا و چې امت دپاره د دې درجې توجه او دلسوزي په هغوی کې نه وه. افسوس دا دی چې دا د حال نادانه مسلمانانو د خپل د دې مکرم نبی هیڅ قدر ونه کو او په هره خبره غلط شوي دي. د ختم نبوت داسې معنی کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم تعریف نه بلکې هجر ترینه روزي. ګوره د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په پاک نفس کې د فازې او د تکمیل نفوس لپاره هیڅ قوت نه وو او هغوی صرف یعنی مسلمانان دا ګڼي یعنی د خپل عمل نه دا ظاهري چې هغوی صرف خشک شریعت خیلو لراغلي وو. حالانکه خدای پاک دې امت ته دا دعا ښیي چې اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. بس که دا امت د تیرو انبیا وارث نه دی او په هغه انعام کې هیڅ برخه نه لري نو دا دعا ورته ولې خیلی شوې ده؟ دا هم د حقیقت الوحی حواله ده. بیا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ځینې اقتداري معجزاتو په بیان کې حضرت مسیح اسلام فرمایي د لقا په دې درجې ځینې وخت انسان نه داسې امور صادر شي چې د بشریت د طاقتونو نه ډېر وړاندې وي، یعنی داسې مقام ته ورسي چې داسې معجزې ته نه ظاهرېږي چې د بشر. نو فرمایي چې دا د بشریت د طاقتونو نه وړاندې معلومیږي او ځان کې د الهي طاقت رنګ لري، لکه څنګه چې زمونږ سید و مولا سید الرسول حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و علیه وسلم د بدر په جنگ کې د سنگریزونو ډک موټي د کافرانو په لور لړک کړی وو او دا د دعا په وسیله نه بلکې په خپل روحاني طاقت لړک کړی وو. خو د سنگریزو د موټي خدای طاقت او خیال او د مخالفین په فوج داسې خارق عادت اثر د دې وشو چې هغوی کې یو هم داسې نه وو چې سترګو ته د دې اثر نه ورسېدلې. بېشکه چې د قدرت د قانون لاندې هغه موټي لړکولو نه پس یو وسیله راغلې وه خو هماغه موټي د سلې سبب جوړ کړی وو. نو فرمایي چې هغه ټول لکه د ړندو په مثال شو او داسې سراسیمګي او پریشانی هغوی کې پیدا شوه چې لکه د مدهوشې منډې کړې. عمدې معجزې طرف ته الله جل شانه دې آیت کې شرف فرمایلی ده چې وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، نیتا چې هغه موټي لړک کو نه هغه تا نه بلکې خدای لړک کړی وو، ځکه چې دا هغه موټي شاته د خدای طاقت کار فرماوه. یعنی تر پرده هغه هغه الہی طاقت کا رکو گنے دے انسانی طاقت دے انسانی طاقت دا کارن وہ شکل قمر ہے اسی الہی طاقت سے ظہور میں آیا بیا فرمائی چے عمدہ سے دویم معجزہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شک القمر دا هغه هم پدی الہی طاقت ظہور کرا غلے وا یعنی دس پگ میں دا دو ٹکڑے کے دو چکم وا کرا غلے نا ہز دعا دے کی شامل نہ وزا کہ چاغه دا گتے پیو اشارہ چ دا الہی طاقت نہ ڈکوا پ وکو کرا غلے وا هم دا رنگ نور هم ډیر معجزې دي چې اسره ذاتی اقدار په تو رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلې وي او سره هیڅ دعا نه و ډیر زله د جام لگی شان یوبو کې به خپل ګوتې واچول او دومره به زیاتې کې چې ټول لخکر او سونو او خوان به هم هغه اوس کلي او بیا به هم هغه اوبه مغه شان په خپل مقدار کې باقی وي دا معجزه تیری خیلې وو ډیر ځلې په درې سلور روټو به لاس کې خود نو د زرګونو اوګو تګو خېټه به په هغوی مړه شوه او ځینې وخت لږو شان پیوله به په خپلو شونډو دومره برکت ورکو چې پوره یوه ډله به په هغو پیو مړه کړه او بیا ځینې وخت د کوی ترخو اوبو کې د خپل د خولې لواب دکانې واچولې او ډېرې خوږې به کې او ځینې وخت به سخت ژوبل کسانو باندې لاس را کړل او روغ جوړ به کړ او ځینې وخت چې د چاسترګه د جنگ دوران پس گزار بهر را ووته نو د خپل لاس په برکت به هغه بیا سمه کینی واپس به کې خدا او بیا به جګه جوړ کړ نو همداسې نور هم ډېر کارونه په خپل ذاتی اقتدار کړی دي چې ورسره یو پټ الهي طاقت مخلوط وو بیا د رسول الله د همیشه د پاره چې کوم آسماني ژوند دی دا هغه په باره کې حضرت مسیح علیه السلام فرمایي دا چې دوی وی کنه چې حضرت عیسی علیه السلام په اسمان کې ژوند دي نو مسیح علیه السلام فرمایي همیشه د پاره آسماني ژوند د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی فرمایي چې د ټولو الهي کتابونو نه په اتفاق دا ثابت ده چې انبیا او اولیا د مرګ نه پس بیا راجوند شي یعنی د یو قسم ژوند هغه لا تا کړی شي چې کم نور ته نور کړی کیږي همدې طرف ته حدیث اشاره کوي چې رسول الله فرمایلی دی صلی الله علیه و علیه وسلم چې خدای پاک به ما په قبر کې مړ نه پریږدي او ژوندی به مې کی خپل طرف ته به مې اوچت کی دې تشریح کې فرمایي چې اصل ترجمه دی حدیث دادا چې زما عزت د خدای په جناب کې دین ډیر زیات چې مسلې خرسو پورې په قبر کې وساتي دادا زاله او هم حواله چې ما ویل اوس مخ کې داغه تشریف فرمایي چې اصل ترجمه دی حدیث دادا چې زما عزت د خدای په جناب کې دین ډیر زیات چې مسلې خرسو پورې په قبر کې وساتي یعنی په دې موده کې دنه بز ژوندې کړې شم او اسمان ته به خدای بوزي اوس دا رسول الله فرمایلی دی خو یو مسلمان هم دا نه وایي چې دوی په اسمان سره د خپل جسم موجود دي حضرت مسیح اسلام فرمایي چې اوس قتل په کار دی چې په قبر کې زموږ د سید مولا صلی الله علیه و سلم د ژوندي کېدو د هغوی اسمان طرف ته د اوچتېدو په نسبت د مسیح اوچتېدل څنګه زیات دي رښتیا خدای چې د عیسی ابن مریم ژوند د حضرت موسی د ژوند نه هم کمتره دی او اعتقاد صحیح چې صرف صالحین په اتفاق لري او نیز د معراج حدیث هم شاهد ناطق دی عمدہ دی چې انبیا د دنیا د جسمی حیات سره مشابهت لرونکي جسمی حیات سره ژوندی دي یعنی عملا نه بلکې د مشابهت په لحاظ ژوندی دي او د شهیدانو په نسبت د هغوی ژوند اکمل او اقوا دی شهیدانو د پرم فرمایلی شوی چې هغوی ته مړه مه وایي هغوی ژوندي دي خو انبیا هغوی نه هم ډېر مخکې دي او د ټولو نه زیات اکمل اقوا او اشرف ژوند زموږ د سید مولا فدا و نفسی و ابی و امی صلی الله علیه و علیه وسلم حضرت مسیح علیه السلام خو په دویم اسمان خپل د ترور زوی او خپل مرشد یعنی حضرت یحیی علیه السلام سره مقیم دي خو زموږ سید مولا صلی الله علیه و علیه وسلم د اسمان د ټولو نه اعلی مرتبه باندې دي چې د هغه نه لویه مرتبه بیا نور نشته ان د سدرت المنتها بالرفیق الاعلى او د امت سلام و صلات برابر د هغوی په حضور رسول کیږي اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد اکثر مما صلی تعالی احد من انبیائے کا مبارک وسلم
برابر آن حضرت کے
حضور میں پہنچ جاتے ہیں داہم دا ازالے اوہم حوالہ وچما ویلا
محمد ان والا آل سیدنا محمد
بیا دے خبر ذکر کی چمونگا خدا پاک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وسیلے بیا منتے دے حضرت مسیح اسلام فرمائی ہوا قادر رختون و کامل خدا تا زمونگ دے روح او دے وجود ذرہ سرہ سجدہ کی چھ دے چاپ پلاس ہر روح او دے مخلوقات و ہر ذرہ خپل ٹول قواز سرہ ظاہر شویدا او دے چاپ وجود چھ ہر وجود قائم دے او یو سیز ہم دہاغا علم نہ باہر نہ دے نہ دہاغا دے تصرف نہ او نہ دہاغا خلق نہ او پزرگونو درود و سلام و رحمتون و برکتون پا هغا پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانده دی نازل شده چا پا وسیلم مونگا هغا جونده خدای بیا منتو چه پخپلا کلام کئی او داس دخپلی ده هسته نخ مونگ را کئی او پخپلا فاق العادت نشانون مونگ تخی و دخپلو قدیم و کامل طاقتون و روخان سهره مونگ تخی
محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں جس کے ذریعے سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا
جو منگا یودا سے رسول لرو چا منگتا خدا و خیلو او دا سے خدا منگتا حاصل لے چھے پخپل کامل طاقت ہر سیز جوڑ کرے دے دہاغا قدرت سے عظمت لری چھے دہاغے نہ بغیر یو سیز ہم نقش وجود ندینی ولے او دہاغے دا سارے نہ بغیر یو سیز ہم قائم نشپاتے کے دے زمونگا ہاغا رختون خدا بیشمیر برکتون لری او بیشمیر قوتون لری بے شمیر حسن لری اور بے شمیر احسان لری دھاغا نہ بغیر بس خدا نشتا بیا مسیح اسلام فرمائی چھو ماتے جس سے ترلا سے شوی دی داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتو فیل دی دیوی چھے خلق وی چھے زدہ ہوئی مقام کموم خو ماتا خوچ سہم حاصل شوی دی داوم دا ہوئی دا درن حاصل شوی دی فرمائی دادا من الرحمن عربی عبارت ترجمہ ویما دا زما کامیابی زما دا رب دا طرف دا پا زد آغا تعریف قوم پا عربی نبی درود ویم ہم آغا نا طول برکتون نازل شوی دی دا طول سلسلہ ہم دا آغا دا ہم آغا ما دا پارا اصل آفر میسر کرن دے زما تخم زما پٹے ہم آغا کرل دے او پا دے کار کے آغا دا طول نخ دے
اس کی تعریف کرتا ہوں اور نبی عربی پر درود بھیجتا ہوں اسی سے تمام برکتیں نازل ہوئیں
بیا فرمائی چھے ماتا ہر سا ہم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفیل ترلاسہ شوی دی دی نور وضاحت کئی اور فرمائی چیزوں دا قسم خورا مویم چلے کسنگا ہاغا یعنی خدا پاک ابراہیم سر مکالمہ مخاطبہ کرے وا اور بیا اسحاق سرا اور بیا اسماعیل سرا اور بیا یعقوب سرا اور بیا یوسف سرا اور بیا موسیٰ سرا اور بیا مسیح ابن مریم سرا او دا ٹول نہ پس زمونگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا دا سے ہم کلام شو چھ پہوئے دا ٹول نہ زیادہ روخانہ او پاک وہی نازل کا نوم دا سے ما لہم دا مکالمے او دا مخاطب شرف بخلے دے خدا شرف ما تا صرف دا رسول اللہ دا اتباع نہ حاصل شوے دے
اور اسماعیل سے اور یعقوب سے اور یوسف سے اور موسیٰ
کزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے بعد امتی نوے او داغوی اتباع میں نہ کولے نو کہ دنیا دا ټول غرون عمر هم زما عمل وے نو بیا به هم د مکالمه او د مخاطبه دا شرف ماته نو تر لاسه شوه یعنی خدای پاک چې کم کلام دوی سره کولو یعنی دی به مخاطب کولو او خبره به کولی نو دا مقام به چیرې هم نو ورته حاصل شوه ځکه چې اوس د محمدی نبوت نه علاوه باقی ټول نبوتونه بند دي شریعت لرون کې نبی اوس بل یې هم نشي کېدی بغیر شریعت نے نبی راتی شی کمہاغا چومتی ہم دی تجلیات الہیہ بیاد خدا پاک پہمد کے
کلام کرنا اور مخاطب ہونے کا ہے اللہ تعالیٰ کا
اور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بارک حضرت مسیح اسلام فرمائی
سب نبوتیں بند ہیں شریعت والا نبی کوئی نہیں
خدا ایسا ڈیر ڈیر شکر دے چتا مونتا دخپل پی جندو لارا پخپل او خیلا خپل پاک کتابونه د نازل کو دا سې د مونږ د فکر او د عقل د غلطو د خطاونو نه بچ کو او پر رسول الله او داوی آل او اصحاب باندې هم درود او سلام چې د چا په ذریعه خدای پاک یو دنیا په سید لاره او چلولا هغه مربی او نفع رسون کی چې یو رکشه وی خلقته په سم لاره راوستو هغه محسن او صاحب احسان چې خلک د شرک او د بتانو د بلان اخلاص کړ هغه نور او نور افشان چې د توحید رڼا دنیا کې خوراکا هغه حکیم او معالج زمان چې وران زړه نه دراسته په قدم پاخه کړل هغه کریم او کرامت نشان چې په مړو یې د ژوند بوس کولې، هغه رحیم او مهربان چې د امت غم یې کولو ور دپاره درد وزغملو، هغه شجاع او پهلوان چې مونږ یې د مرګ د خولې نه راوباسلو، او حلیم او بې نفسه انسان چې په بندګي یې سر ټیټ کړو او خپله هستي خاورو کې ومنګله، هغه کامل موحد او بحر عرفان چې د چا صرف د خدای جلال خوښ شو او د هغه نه بغیر ټول د خپل نسلونه وغورځول، د رحمان د قدرت هغه معجزه چې امید کېدو نه باوجود په علوم حقانی کې په ټولو غالب شو، د هر کام غلطي او خطاونه ملزم وغورځول،
اور درد اٹھایا وہ شجاع اور پہلوان جو ہم کو موت کے منہ سے نکال کر لایا، وہ حلیم اور بے نفس
خدا پاک د حکم مطابق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ویل ہر مومن مسلمان لپارا یو لازمی امر دے، خدا کا جلال پایا دین بغیر تو محبت آغا معیار نہ پورے کی گی اور نہ پورے کی دیشی چھ کم یو مومن تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر قول پکار دے،
اور ہر یک قوم کو غلطیوں اور خطاؤں
چھے درود پکے شامل نبی نو دعا ہم دا قبول درجہ نبی عمومی و نبی عمونتیشی، خدا ہم یا ساتل پکار دا چھے درود اصل غرض ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرمی نوی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
پکار دا چھے ہم دا پہر سے صحابی بھی
لازمی عمر
دا درود شریف غرض بارے کے حضرت مسیح اسلام فرمائی
کہ معیار پورے نہیں ہوتے اور نہ ہو سکتے ہیں جو ایک مومن کو
لکسنگ چھ ما مجلس کے پر کڑے وئی ما کے زبانی پورلو مجلس کے ذکر کے دو چھ درود شریف پر دے غرض ویل پکار دے چھ خدا پاک دے خپل کامل برکات پر خپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل کی اور آغا دے طول عالم دا پارا دا برکتنو سرچشمہ کی اور دا آغا دے او دا آغا بزرگی دا آغا شان و شوکت پا دے عالم و پا آغا عالم کی هم ظاہر کی دا دعا سره دا حضور تام کول پکار دا لکه څنګه چې د خپل مصیبت په وقت حضور تام سره دعا کوي، یعنی د زه د کوم نه دا دعا کول پکار دا لکه څنګه چې انسان ځان لپاره دعا کوي، بلکې د هغې نه هم زیات په التجا فرمایي چې بلکې د هغې نه هم زیات په التجا او په تضرع د دا دعا وشي او خپل هیڅ برخه پکې مه ساتي، یعنی انسان چې ځان لپاره کومې دعاګانې کوي د هغې نه هم زیات تضرع التجا دی دعا کې پکار دی چې وي او خپل هیڅ برخه هم په دې کې مه ساتي، فرمایي چې خپل برخه پکې مه ساتي چې دې نه به ماته دا ثواب حاصلېږي یا دا درجه به راته ترلاسه شي، یعنی درود شریف ویلو، بلکې خالص مقصود دا پکار دی چې کامل الهي برکات دې پر رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نازل شي او د هغه جلال دې په دنیا او په آخرت کې وځلېږي، او په دې مطلب د همت انعقاد پکار دی، او شپه ورځ دوام توجه پکار ده تر دې چې یو مرادم پزړه کې د دې نه زیات نشي
اور کچھ اپنا حصہ نہ رکھنا
چاہیے۔ دادش کے رسول بیا خپل یو خط کې مسیح اسلام فرمایي میرا باسل شاه صاحب ته لیکلو دا بیا مرتچو خو بهرال مسیح اسلام فرمایي تاسو درو شریف له طرف ته ډیره توجه ساتي او لکه څنګه چې څوک خپل یو محبوب د پاره په حقیقت برکت غواړي نو همدا سه په ذوق او په اخلاص رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د پاره برکت غواړي او ډیر په تضرع غواړي او باغ تدرع و دعا کې د هیڅ سختګي هیڅ تسنو نه وي بلکې پکار ده چې رسول الله سره رښتونې ملګرتیا او مینه وي او په حقیقت د روح صداقت سره د هغه برکتونه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لپاره وغوښتل شي چې په درود شریف کې مذکور دي او د ذاتي محبت نه خدا ده چې انسان یې چیرې هم ستومانه ملول نشي او نه د نفسانی اغراضو د پکې څه دخل وي او مېز په دې غرض دی ویلی شي چې په رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی د خدای پاک برکتونه ظاهر شي. بیا په یو مجلس کې اسلام مسیح مودل اسلام فرمایي د درود شریف په تفصیل زګورم چې د خدای پاک په یوز عجیب نوري شکل کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم طرف ته ځي او بیا هلته د وی پسینې کې جذب شي او بیا هلته نه د هغه نور به انتها لارې جوړ شي او هر اقدار ته د رسد د ایسه په قدر ورسي، یقینا یو فیض هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د وسادت نه بغیر نور ته نشي رسېدې. درود شریف څه دی؟ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه عرش له حرکت ورکول چې د نور دالاره تر راوتی دي. څوک چې د الله فیض او فضل حاصلول غواړي هغه د پر لازم دي چې په کثرت درود شریف وایي چې په هغه فیض کې حرکت پیدا شي. بیا خپل یو خط کې ذکر فرمایي د تعداد په باره کې چې په څومره تعداد کې ویل پکار دي یا تعداد پکاروم دی او کنه. بعض وقت تعداد خیلی بھی ہو دیکھنے دے خیلی کہ اللہ تعالیٰ کے فیوز عجیب نوری شکل میں درود شریف ما بہتر دی چې کوم در رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مبارک خپل نور دل شوی دی او هغه دا دی یو حکم درود بہتر دی او بسم الله زلمل پکا د فرمایلی دی چې بہتر خو ما غدی چې کوم در رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مبارک جب نور دل شوی دی او هغه دا دی چې اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی تعالی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. فرمایي چې درود شریف ټولو قسمونو کې دا درود د ټولو نه زیات مبارک دی، عمداد دی، عجز ورد هم دی، او د تعداد پابندی ضروری نه ده، په اخلاص په محبت حضور او تضرع سره ویل پکار دی او تر هغه وخته ویل پکار دی چې د رقت یو حالت او د بے خدای یو تاثر پیدا شي او سینې ته انشراح او ذوق حاصل شي. بیا دا خبره بیان فرمایي چې پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم باندې د درود ویلو چې کوم حکم دی د دې حکمت څه دی. مسیح اسلام فرمایي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته د بلې چا د دعاګانو ساجت نشته، خو په دې کې یو ډېر ژور راز دی. کم تن چې د ذاتی محبت نه د چا لپاره رحمت او برکت غواړي، هغه د ذاتی محبت په وجه د هغه تن د وجود یو جز جوړ شي، او چونکه د حضرت اهدیت فیضان پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم به انتها دی، نو ځکه چې څوک د ذاتی محبت د لاسه د هغوی لپاره برکت غواړي او درود وایي، نو هغوی ته د خپل جوش په قدر د بے انتها برکتونو نه برخه حاصلیږي. خو د روحانی جوش او د ذاتی محبت نه بغیر د فیضان ډېر کم ظاهریږي.
اخلاص او محبت او حضور او تضرع سے پڑھنا چاہیے اور اس وقت تک ضرور پڑھتے رہیں
داد
جب تک ایک حالت
درود شریف والے طریقے میں
اور تاثر کی پیدا ہو
جائے. اس وجہ بعض ہاں عربی اشعار چھ مسیح اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پر تحریر کری ہو ہاں بابے دے شروع میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان دا ہوئی مقام او قوت قدسی او ہوئی دا پر دا مسیح مود علیہ السلام مینہ او د مینې نه باوجود د قوم چې کم دوی سره سلوک دی د هغه ذکر مسیح اسلام فرمایلی دی.
بڑا گہرا راز ہے جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے.
دا څومره خبرې چې ما ویلې دینه د مینې نه بغیر بل د هیڅ چیز اظهار نه کیږي، خو بیا هم د مسلمانانو اکثریت د مسیح اسلام مخالفت کوي. ذاتی محبت ہو نو په دې شروع کې سلګ دا د خبرې ذکر شوی دی. فرمایي چې لا شک ان محمد خیر الورا ریک الکرام و نقبۃ العیان، یعنی پدی کسی شک نشتی چی رسول اللہ پا مخلوق کی دا طولن بہترین او پا معززینو کی دا طولن برگزیدہ او پا سردارانو کی یو منتخب وجود دی.
مگر بغیر روحانی جوش اور ذاتی محبت کے
واللہ ان محمد کر اضافتن و بہل وصول و بسدت السلطانی، قسم په خدای دی کې څه شک نشته چې رسول الله د خدای نائب دی او هم د دې په وسیله د خدای دربار ته رسائی کیدی شي. او چې انی لقد اوہی تو من احیائی ہی واہن لے اعجازن فما احیانی، بے شک ہم داوی پا جوندے کولے زی جوندے شوے ہم، سبحان اللہ سا اعجاز دو سمرا خیر جوندے کڑے ہم. قوم کا
آپ سے جو سلوک ہے اس کا
یا سیدی کجے تو باب کا لاحفن
کچھ بھی نہیں ٹپکتا، لیکن اس کے باوجود
والقوم بالاکفار قد آزانی، زما آقا جسا پا درد یو مظلوم و دا فریادی پا تو رغلی ہم پا دا سے حل کی چھے قام ما کافر بولی او پتے میں دردائی.
خیر الورا ریک الکرام
انظر الی برحمت و تحنن یا سیدی انا احقر الغلمانی، فما د شفقت او د رحمت نظر وکا زما کا ز یو حقیق ترین غلام یم، جسمی یتیر الیک من شوق الا یا لیت کانت قوت الطیرانی، زما جسم خدا غالب شوق دلا سستا طرف ته پرواز کول غواړي، اے کاش فما ته دلوتو قوت هم حاصل وے. دا یو څو نمونې ما پیش کړې. مسیح اسلام د عشق محبت او د قوم د خبره هم تر منځ راغله. خدای دې موږ له توفیق راکړي چې موږ په حقیقي رنګ په دې مقام او په دې شان پوه شو، عمل هم وکړو. آخر کې بیا د امت محمدیت لپاره د دعا خواست کول غواړم. دوی خو بے شکا چې څه خوښوي موږ ته وایي او ګڼیم، خو د دوی اکثریت یا د لالمې په وجه یا بیا د خپل علما د خوب د لاسه د یېرې د لاسه زموږ د جماعت مخالفت کوي. خو دوی چونکې ځان زموږ آقا او متا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طرف ته منسوبوي، نو ځکه نن د دوی حالت زار په باره کې موږ ته دعا کول پکار ده. خدای پاک دوی د دې حالت نه بهر وباسي. اکثر مسلمان ملکونه د مشکلاتو ښکار دي، اندرونی فسادونو جګړو هغوی تباہ ته جفت کړی دی. الله دې پر رحم وکړي او دوی دې دینه بهر روزي. د دې په لیډرانو او سیاستدانانو کې هم د خدای یې او انصاف نشته، الله دې پکې پیدا کړي. او د دوی چې کم عوام دي هغوی هم غلطو لیډرانو پسې روان دي او خپل وطن سره د مینې په غلطه طریقه اظهار کوي او داسې دا ضایع کوي لګیا دي. بلکه په دې ملت نقصان رسېلې غړي. خدای پاک دې دوی له توفیق ورکړي چې د وطن سره د مینې اظهار دوی سره د انصاف وکړي. ګینه بظاهره خدا څخه کاری چې ډېر خوفناک حالات جوړېدونکي دي.
امت محمدیه کې لپاره درخواست دعا کوي کرنا چاہتا ہوں. بهشک یہ ہمیں جو مرضی کہتے ہیں
لګر ډېر آزادی چې دوی ته حاصله ده. کا حالات همداسي وو نو بعضو ملکونو کې دا چرته په محکومیت بدل نه شي، نو زکا د ډیرو زیاتو دعاګانو ضرورت ده.
لیکن کیونکہ یہ اپنے آپ کو
د اسلام په نامه چې کوم غلط تنظیمونه جوړ شوی دي، د چې د الله او د رسول نامه بدنامي، اسلام بدنامي،
همې دعا کرنی چاہیے.
خدای پاک د زر امت دوی نه خلاص کی، دنیا یې دوی نه خلاص کی. اوس خدای تنظیمونه دنیا د پاره خطر جوړ شوی دي. دا خلق د اسلام خپل مخ دغدره کولو کوششونه کوي او زموږ جماعت خدا کوشش کوي چې د اسلام خپل تعلیم په دنیا کې خور شي. خو کله چې موږ دا کوششونه کوو نو د دوی دا مکروه کوششونه راته مخې ته ودرېږي چې بیا دا نور خلق یعنی د اسلام مخالفین بیا دا پیش کوي. نو خدای دې زر موږ دوی نه خلاص کړي. خدای دې موږ په عشق رسول کې زیات کړي او د خپلو فرایضو او د حقوقو د ادایګي توفیق دې راته عطا کړي. اوس د جمعې نه پس به دوه جنازې هم وایم. یو خو حاضره جنازه ده چې د کراچۍ د احسان الله صاحب ده چې نن سبا همدلته انګلستان کې وو. په 19 جنوري 55 کال عمر کې دوی د کینسر د رنځ نه وفات شولې. نن لای باندې لای راځون. دوی د مسیح اسلام د صحابي حضرت احمد دین صاحب نوسی وو. د مزونو دوی ډېر پابندو خدمتګزار او ډېر شفیق همدر صادر شاکر دین له په دنیا تقدیم ورکون کې ډېر خوش اخلاق وو. نیک مخلص انسان وو. د مور پر ډېر خدمت کولو، خزه او بچو سره هم د ډېرې مینې سلوک کولو او سختی نه کوله. او که چېرته وبم کان فورن به ورته احساس کېدو د هغې د مداوی کوشش به بیا کولو. خدای دوی غری کې رحمت کی او د دوی ماشومان د خپل حفظ امان کې وساتي. بچی هم پاکستان کې دي. خدای دې په خپله د هغوی کفیل شي. تیرو لسو دولسو کالو راسه دوی دلته انګلستان کې وو، اسایلم له راغلي وو. درې څلور کاله مخکې د دوی کیس پاس شوی وو. دلته شعبه جایداد کې د جماعتونو لاندې دوی د جماعتي خدمت توفیق هم حاصل دوی ته حاصل وو. په پسماندګانو کې اهلین علاوه شپږ لوڼه او یو زوی دی. او لکه څنګه چې ما وویل، خدای دې په خپله د دوی کفیل شي. دوما غائب جنازہ چہ دا اللہ نجمی صاحب دا دوی دا اکرما نجمی صاحب مشرور ہو لس کلمہ کی دوی تا دا جگر سرطان شوے ہو ڈاکٹران ورطے ویلی ہو چھے یو سو میں اشتے جوند دے خدا اللہ پا فضل دوی لس کلمہ جوندی ہو پر اس کل پا نہم دسمبر یعنی دا خپل وفات پا ورز دوی کور کی یوازی ہو دا دوی مشرور دا سکول نا واپس لاغنے نو دوی ورطے ویل چھے ملک ساتھ لا یوازی پرے دا سکے چیزا مون سکول غانا لکسات پس چې د دوی لور کمرې ته رااله نو وی کته چې دوی مونږ کول نه پس په بسترم لاس یو خدای په حضور کې حاضر شوی دی ان لله و ان الیه راجعون. دا مرحوم ډېر نیک او مخلص و د فلسطین اوسیدونکو د خلافت نظام زرولو او جماعتي کورونو کې ډېر په شوق برخه اخیسته. مختلفو نور عربیانو ملګرو سره هغوی عربي پروګرام الهوار المباشر په تحریري صورت کې د راوستو کار مکمل کړی و. همدغه رنګ د عربي ډسک له طرفه د جمعې د خطبو د مختلفو کتابونو د ترجمو پروف ریډنګ کار به هم دوی کولو. موسی و او د دوی په لواحقینو کې د مور پلار نه علاوه اهلیه دو لوڼه او یو زوی شامل دي. ایک یو زوی و او په کومه ورځ چې زما انتخاب شوی و د خلافت خامسه نو په هغه ورځ هغه پیدا شوی و نو ځکه نوم ورله مسرور ایښی و. ہانی طاہر صاحب ددی پبارے کی لکھی چھ مرحوم و مکرم مصطفیٰ ثابت صاحب مرحوم محبت طہارت سعادت مندی پر بیمار صبر قولو کے اور حس قسم گلہ نہ قولو کے اور ان کے سارے کی امیور شان ہو موجزہ دار چدا دوڑا پدا سے رنز ناروغ وہ چھ انسان تین زیادہ مدے جندے نہ پاتی کی گی وہ اس کار نشی قول خود دوڑا یو اگدم مدے دا بیمار مقابلہ دوی دوڑا یو اگدم مدا دا بیمار مقابلہ کرے دا دیر کارے کرے دے دا خبر ہے بالکل ٹک دا مرحوم اللہ صاحب دا مسیح اسلام د کتابونو او زما د خطبو د ترجمو پروف ریډنګ او د چیکینګ کار به کول او په سخت بیماری کې او د کمزورۍ نه باوجود به هم ډېر په مستعد باغوی دا کار کولو. د دوی له طرفه چې کوم آخري خط موصول شوی دی هغه د انګلستان د جامع طلبه ته چې کوم زما خطاب و د هغې د ترجمې د چیکینګ باره کې و هغوی به ډېر شکر کولو چې خدای پاک هغوی له د کار توفیق ورکړی دی. طاہر ندیم صاحب لکھی چھ دا اعلیٰ نجمی صاحب یو خاص صفت دا وہ چھ نیکی کول دا پر ہمیشہ پا اگو ڈیرا تادی وا ہوئی خبر چھ جون دے لگ پاتی تھی نسکا چھ سورا وقت ہوئی سرا وہ آگاہ پا مال صالحہ ڈکول غختل دا ہر خطبہ ترجمہ با ہوئی تے لے گلے کہتا خو کپا سواجہ با انہ لے گلے شوانو دا اولے طرف با دا گلے ای میل را ہو چھ دے زلتا سو مال خطبہ نہ درا لے گلے دلتا سمال خطبہ ولی ندر آلے گلے دا بیمارے اثر پر بینائی ہم شوی و خودینا باوجود با دیر پر زیار دا کار کولو دیر زلدہ سے شوی دی چی عربی ڈیکس تا با ایمیلو کچی زمان طبیعت خراب دنو کس جماعتی کار وی نو رو لے گئی یعنی طبیعت خاکولو دا پر دا جماعت کار ہم لکا دا دارو کار کئی او زنی وقت پر دا ہم لکل چی دا بیمارے زدی دا پر لکم چی تا سمال تا دعاو کئی دے مطلب دانے دے چی تا سمال تا کار را لے گل پرے دے. مومن طاہر صاحب لکھی چھ مرحوم سره د خاکسر د ډېر مینه تعلق خو رضا بالقضا بے انتہا توکل خلافت سره بے کچه مینه وفا د جماعت د نظام اتحاد د عربی ڈیسک علمی کارونو د پاره بے له ستړی کېدو مرسته او مېلمستیا د دوی نمایاں اوصاف وو. خپل ماشومانو ته هم خلافت سره بے انتہا مینې تربیت ورکړی وو. هغوی د اردو خیالو کوشش به هم کولو د دوی مشلور خدا مزید اسلام اردو نظمونه هم یاد کړی دي. ہر جلسے لب درات لو کوشش کولو او د کینسر غونډه مرز باوجود به دوی د نورو ملمنو سره پزما کو د کېد. هغوی د خلافت هغه مددګارانو کې شامل و چې ډېر په خاموشه پاجزه د جون نخري رمک پورې بل سره کې دو کار کوي. خدای دې د هغوی درجه مدام زیاته ساتي. د بیمارۍ دوران کله بچو هم هغوی د خپل اولاد ذکر کولو نه دا به ویل چې خدای پاک به زما اولاد نه ضایع کړي. خپل بچو د پاره چې کوم د هغوی ارمانونو او دعاګانې مې خدای دې هغه قبول کړي او پخپل د دوی کفیل شي. په عرب دنیا کې د هغوی په شان بلکې د هغوی نه هم زیات سلطان نصیر د خدای پاک خلافت تا کی. نجمی صاحب کی خاص صفت یہ تھی کہ انہیں نیکی کرنے کی بہت جلدی تھی. انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ زندگی کے دن تھوڑے ہیں اس لیے باقی دنوں کو
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
ذکر ہوتا جب بیماری کے بارے میں بیماری کے دوران تو ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے بارے میں جو ان کی نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں قبول فرمائے اور خود ان کا کفیل ہو. اللہ تعالیٰ عرب دنیا میں ان جیسے اور ان سے بڑھ کر خلافت کے مددگار سلطان نصیر عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.